اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم با مطالب تازه. خوش آمدید ساروان صاحب.
دیر مننه نعیمی صاحب، ستره مشه. طالبان په شپږو میاشتو کې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر غنی احتمالي طرحه ردوي. په دې خپرونه کې د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو. د خپرونه چې تر نو بجو دوام کوي په خبرونو پیلوو. ټاکل شوی دی چې نن د کمال خان بند رسمن پرانستل شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر او د ترکیې د بندنیو چارو وزیر د افغانستان پر سولې خبرې کړي او په هنګري کې په 24 ساعتونو کې 225 تنه له کرونا وبا مړ شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کمال خان بند نن د وری په څلورمه رسمن پرانیستل کیږي. د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویندوی نظام الدین خپلواک تیر ماښام آزادي راډیو ته وویل په پام کې د کمال خان بند د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شي.
دغه بند به د وری میاشتې په څلورمه نیټه د چهارشنبې په ورځ د افغان ولسمشر لخوا پرانیست او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د کمال خان بند په واسطه به د نیمروز ټولې خړې دښتې زرغونې شي او په لکونو هیوادوالو ته به د کار زمینه برابره شي.
د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي چې کمال خان بند د 250 میلیون متر مکعب اوبو د زیرمه کولو او د 140,000 هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري او تر څنګ 9 میگا واټه برېښنا تولیدولی شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې په مذاکراتو کې د داسې یو پراخ بنسټه بهیر ملاتړ کوي چې د بشري حقوقو او د جګړې د زیانمنو کسانو درناوی پکې وشي. د کمیسیون پرون په یو بیان کې د سولې په بهیر کې یو شمیر مواردو ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د سولې په بهیر کې د ټولنې د بیلابیلو مذهبي او قومي ډلو ګډون، په دې بهیر کې د ښځو د لږ تر لږه 10 سلنی او د جګړو د قربانیانو د استازو حضور له دې مواردو څخه دي. په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په مذاکراتو کې له شامل خو غواړي چې پر یادو مواردو په واضح ډول او د تعهد پر اساس توافق وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر مولد چاوش اوغلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې. په افغانستان کې اروپای ټولنې پر خپل ټویټر پاڼه د دې دوو چارواکو د کتنې خبر ورکړی او ویلي دي چې دوی د افغانستان د سولې د کانفرنس په اړه چې د ترکیې په کوربه توپ جوړیږي خبرې وکړې. په ټویټ کې راغلی چې اروپایي ټولنه د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت کې تر ټولو د ډیرو سرتیرو په لرلو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتون کړه او په دې برخه کې به له افغانانو سره ګډ کار وکړي. د بوریل او چاوش اوغلو د خبرو نور جزئیات نه دی ورکړی شوی. ترک چارواکو تایید کړی دی چې د روان اپریل په لومړیو کې به د افغانستان د سولې د کانفرنس کوربه وي. متحدو ایالاتونو له ترکیې غوښتي وو چې د لوړې کچې داسې یو کانفرنس جوړ کړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې د لویدیځ هیوادونه به د زیاتیدونکو ګواښونو او سیستماتیکي سیالۍ په وړاندې په خپلو کې همکاري کوي. د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون سه شنبه په بروکسل کې په خپله غونډه کې هم دا راستینګار وکړ چې د روسیې یرغلیز اقدامات لا هم د یورو اتلانتیک د امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بروکسل ته له رسیدو سره سم وویل چې د چین پوځي ظهور او د لویدیز د بې ثباته کولو لپاره د روسیې هڅې هغه ګواښونه دي چې ناټو یې یو ځای کېدو ته مجبوره کړې ده. هنګری پرون په یو ورځ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو تر ټولو لوی شمېره ثبت کړه. لدی اعلان وروسته د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د دې هیواد د ځینو اقتصادي برخو د بیا فعالولو پریکړه وځندوله. هنګری پرون سه شنبه په 24 ساعتونو کې د 225 کسانو مړینه اعلان کړه. دا شمیر په داسې حال کې خبريږي چې په کووید 19 ناروغي خورا زیات اخته کسان د مصنوعي تنفس د ترلاسه کولو لپاره په روغتونونو کې بستر دي. په هنګری کې له نومبر میاشتې راهیسې د ښوونځیو او وړکتونونو لپاره د نسبي قرنټین پایل اعلان شوی چې تر اوسه روان دی. روغتیایي چارواکو د دوشنبې په ورځ خلکو ته خبرداری ورکړ چې د امکان په صورت کې په اونۍ کې یوازې یو ځل د سودا لپاره بازار ته لاړ شي او له هر راز غیر ضروري سفرونه ډډه وکړي. او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی پلویان هڅه کوي د کرملین پر ضد یو ځل بیا پراخ اعتراضونه پیل کړي. دا د ناوالنی د خوشی کولو لپاره د هڅو یو نوې لړۍ بلل شوې ده. په هغه بیان کې چې پرون د مارچ په دربیشتمه د ناوالنی پر رسمي ویبپاڼه خپره شو ویل شوي، وروسته له دې چې لږ تر لږه 15 لک کسان په دې اعتراضونو کې ګډون ته لیوالتیا وښیي د مظاهرو نیټه او ځای به اعلان کړي. د ناوالنی پلویانو همدارس د هغو خلکو د نومونو د ثبتولو لپاره چې غواړي په دې مظاهرو کې ګډون وکړي یو ځانګړې ویبپاڼه جوړه کړې ده. د ناوالنی ملګرو د کرملین د دې سرسخته منتقد له نیول کېدو راهیسې د جنوري په 23مه او 24مه دوه لوی لاریونونه تنظیم کړي دي چې په ترڅ کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ اخوډه پیښ شو او لسګونه زره کسان ونیول شول. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. طالبانو په شپږو میاشتو کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر غنی احتمالي طرحه رد کړه.
موږ هیڅ کله هم په ناکامو پروسو باندې نه تکیه کوو نه په غلارو باندې ځو چې نتیجه یې نه ده ورکړې.
نن په نیمروز کې د کمال خان بند رسمن پرانستل کیږي. د کونړ اوسیدونکو وایي حکومت دې پر کونړ سیند بندونه جوړ کړي، خو دغه ولایت والی وایي
پلان کلرو چې یو څلور واړه بندونه جوړ کړي چې هغه برق تولید کړي چې د پیچ په سیند باندې همدارنګه پشیل په اسمار کې.
په کندوز کې کروندګر وایي د جګړې له کبله کروندې ورڅخه پاتې دي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د یو بل د دفاع ژمنه تازه کړه. په دې او نورو موضوعاتو سربیره د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې په تیره یو پیړۍ کې د افغانستان روغتیایي سکتور او دغه راز په افغانستان کې د مطبوعاتو د پرمختګ بهیر ته کتنه کوو. طالبانو په افغانستان کې د احتمالي وختي انتخاباتو په اړه خبرګون وشوت. دوی ویلي هیڅ کله به په هغه بهیر کې ګډون ونه کړي چې په تیر وخت کې د پراخو درغلیو تورونه پرې لګیدلی دي. د افغانستان د جمهوري ریاستي سرچینې پرون وویل اشرف غنی به په ترکیه کې جوړیدونکي غونډې ته د سولې داسې یو طرح وړاندې کړي چې له وخت مخکې انتخابات هم پکې شامل دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
طالبان وایي د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه وروستۍ پریکړه به په قطر کې د دواړو خواوو د مرکچي پلاوو په خبرو کې کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا څرګندونې پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړې. د مجاهد څرګندونې د هغه راپور په غبرګون کې وي چې وایي ولسمشر اشرف غنی به د له وخته مخکې انتخاباتو مسله د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه کې په جوړیدونکي غونډه کې مطرح کړي. د جمهوری ریاست یو جګپوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې ښکاره شي پرون ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی به د سولې لپاره خپله طرحه د ترکیې غونډې ته وړاندې کړي. په دې طرحه کې ویل شوي دي چې که طالبان پر اوربند موافقه وکړي نو له موافقې وروسته د شپږو میاشتو په ترڅ کې به له وخته مخکې انتخابات وشي. خو ذبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان تیرو انتخاباتي تجربو ته په پام سره به طالبان هیڅکله په داسې یو بهیر کې برخه ونخلي.
د انتخاباتو پروسې د امریکایي اشغال نه په دیخوا شل کاله کېږي په مکرر ډول باندې تجربه سوي دي، هغه ناکامي سوي دي. بې له دې چې خلکو له اراو نه بد استفاده وسي او درغلۍ وسي بل څه د افغانانو مخ ته نه دي راغلي. بناً موږ هیڅ کله هم په ناکامو پروسو باندې نه تکیه کوو نه په غلارو باندې ځو چې نتیجه یې نه ده ورکړې.
د جمهوری ریاست سرچینې وویل د هغې طرحې له مخې چې ولسمشر یې د ترکیې غونډې ته وړاندې کوي اوسنی حکومت به چې ښاغلی غنی مشري کوي د سولې د حکومت په توګه کار ته دوام ورکړي. سرچینه زیاتوي چې په افغانستان کې له وخته مخکې انتخابات د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او متحدو ایالتونو تر څارنې لاندې ترسره کېدای شي. سرچینه دا هم ویلي چې طالبان له انتخاباتو مخکې د یوه میکانیزم په اساس کولی شي د سولې په حکومت کې ګډون وکړي، وزارتونه او ریاستونه اداره کړي او جنګیالي به د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شي. د دې چارواکي په وینا پر دې هم بحث کیدای شي چې د طالبانو استازو ته به په پارلمان او حکومت کې په کومه کچه ونډه ورکول کیږي. د ارګ دا سرچینه همداراز وایي د دې لپاره چې له وخته مخکې انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو مخه ونیول شي او د طالبانو شکونه لرې شي، ولسمشر غني او دواړه مرستیالان به په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. سرچینه زیاتوي چې د ولسمشر دا طرحه له امریکایي چارواکو سره شریکه شوې ده څو په دې اړه سلام مشورې وکړي. دا طرحه داسې مهال وړاندې کیږي چې ټاکل شوې ترکیه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې برخه واخلي او دقیقه نیټه یې هم تر اوسه رسما نه ده اعلان شوې، خو د ارګ د چارواکي وویل چې ښایي دا غونډه د روانې اپریل میاشتې په نیمایي کې جوړه شي. د ترکیې د غونډې یادونه افغان ولسمشر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په لیک کې هم شوې وه او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر چټکول بلل شوی و. ذبیح الله مجاهد وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا طرحه د طالب مشرانو تر غور لاندې ده، خو تر اوسه یې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم سیمې ته د وروستي سفر په ترڅ کې د سولې یوه طرحه وړاندې کړې وه چې د موقت حکومت جوړېدلې یوه برخه وه، خو ولسمشر غني تل ټینګار کړی چې واک به یوازې د انتخاباتو له لارې وسپاري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ټاکل شوې ده چې نن په نیمروز کې د کمال خان بند رسما پرانستل شي. د دې بند پرانستنې په مراسمو کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم حضور ولري. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي د کمال خان بند پرانستل به د کرنیزو ځمکو پر خړوبېدو سربېره د دوی اقتصاد ته وده ورکړي. د سیمې اوسیدونکي د افغانستان له حکومت غواړي چې د دې بند د کانالونو د جوړولو کار ژر تر ژره بشپړ کړي څو ډېرې اوبه د نیمروز وچو او صحرایي ځمکو ته ورسیږي. نور په دې تفصیلي راپور کې
دیش کلن بهرام حقمل د کمال خان بند ته پته مده چې د نیمروز ولایت په کینګ ولسوالۍ کې به د سل جریبه زراعتي ځمکه وبکړي. د اوبو کمښت او سیلابونو بتل دغه لزمکو څخه د غنمو او نورو غلو دانو حاصلات لمنځه وړل، خو اوس هغه د کمال خان بند ته ډیر هیله مند دی.
در گذشته اگر ما کشت هم می داشتیم سیلابا می آمدند.
په تیرو وختونو کې کوم یو فصل هم درلوده نو سیلابونه راتلل او زموږ ټول فصل له منځه وړي. مګر اوس د کمال خان بند په بشپړېدو سره به هیڅ ځمکه د حاصل پاتنه سي او کښت به مو وته وکړي،
حاصلات هم رونق پیدا میکنه.
احمد امینی د چاربرجک ولسوالۍ د کورودی کلی اوسیدونکی دی چې د کمال خان بند جنوب ته شاوخوا 4 کیلومتر موقعیت لري. اتویش کلن امینی اوی اجربه کرنیز ځمکه لري. هغه هیله لري چې وچه ځمکه به د کمال خان او به خړو بکړي.
ما به توانیم
ان شاء الله موږ به وکولای سو چې د چاربرجک ولسوالۍ څخه غنم او نورې میوې بهرنیو هیوادونو ته صادر کړو. موږ منځکه لرو او وبلرو او له دې وروسته بل ځمکو څخه په سمه توګه استفاده وکړو. لکه څنګه چې مخکې د آسیا خزانه په نوم یې یادونه سوې وه، موږ کولای سو دا پخوانی خزانه بیرته راژوندې کړو.
په ولسی جرګه کې د نیمروز د خلکو استازي ګل احمد نورزاد وایي د کمال خان بند اغیز د اوبو په مدیریت او د اوبو د کانالونو په بشپړېدو پورې تړاو لري.
بسته شده بند کمال خان بالای زندگی مردم
د کمال خان بند چارو بشپړېدل به د خلکو پر ژوند مثبت اغېز وکړي، ځکه چې د خلکو لپاره د کار زمینه برابروي. په دې شرط چې د کانال سیستم او د اوبو د تنظیم سیستم شتون ولري. حکومت باید دا چاره زر تر زره بشپړ کړي،
د دې راستا روی دست بگیره و کارا را انجام بده.
د کمال خان بند په چاربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د نیمروز ولایت د مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د 95 کیلومتره په اندازه فاصله لري. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي تیر کال د عقرب په میاشت کې د کمال خان بند ته د اوبو څښلو ته بیلابیل ډول مرغان چې له اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې نه و لیدل سوي راغلي دي. د کمال خان بند کار په 1345 هجري شمسي کال کې پیل سو، خو د داود خان د حکومت له نسکورېدو او کورنیو جګړو وروسته ودرېد. د څو کلونو ځنډ وروسته په 1491 کال کې د بیا رغونې چارې پیل سوې او دا برخه په درو مرحلو کې بشپړه سوې. د اوبو د تنظیم د ادارې چارواکي وایي کمال خان بند د افغانستان د حکومت لخوا د شاوخوا 200 میلیونه ډالرو په ارزښت د بهرنیو او داخلي شرکتونو په مرسته جوړ سوی. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان د بند د پرانیستنې لپاره پوره چمتووالی نیول سوی.
کارهای عملی این بند تکمیل شد.
د دې بند عملی چارې بشپړې شوې دي. دا یو ډېر لوی بند دی چې د 9 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري او 1.5 هزار هکتار مځکه خړوبوي او 2.5 میلیونه متره مکعب اوبه زیرمه کوي.
52 میلیونه متره مکعب آب ذخیره میکند.
د کمال خان بند 14 متره لوړوالی لري. د هلمند سیند په اوږدو کې جوړ سوی چې د افغانستان له غرونو سرچینه اخلي. د دې سیند اوبه د همون جهیل ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ جهیل دی. په نیمروز کې د کمال خان بند، په هرات کې د سلما بند او په فراه کې د بخش آباد بند د افغانستان تر ټولو لوی بندونه دي چې د ایران په گاوند کې پراته دي. خو په افغانستان کې د بندونو جوړول د ایراني چارواکو لپاره حساسیت پارونکي دي.
و هم اوریدل چې د کمال خان بند نن پرانیستل کېږي. له بلې خوا د کونړ اوسیدونکي وایي چې پیړۍ وشوې چې د سیند له اوبو څخه یو افغان حکومت هم په دې ولایت کې استفاده نه ده کړې. د دوی په وینا په زلونو ورسره ژمنې شوي چې په سیند به برېښنا کوټونه جوړیږي او هم به د مځکو د خړوبولو لپاره ویالې ایستل کېږي، خو دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی. په دې اړه هم راپور لرو.
35 کلن نیاز محمد وای عمرې په همدې ارمان کې تیر شو چې حکومت به د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي.
کونړ سیند ډېرې اوبه لري او تر اوسه پورې په دې کونړ کې هېڅ استفاده ونه شوه. د 35 کاله کې یو من تخم هم پرې اوی نه شو چې خړوبه شي او خلکو ته ګټه ورسي. راتلونکي حکومتونه اوس برحال حکومت د دې دپاره یو ښه بندوبست وکړي چې ډیمونه پرې جوړ کړي، ځمکې پرې خړوبي کړي، نو دا به د ټول افغانستان دپاره به
د دوی په خبره چې له سیند یوازې ولسونو په خپلو لاسونو ویالې بیستلی او یو څه ځمکې پرې خړوب کړي دي. کونړیان وایي په تیرو حکومتي مشرانو کې یوازې سردار محمد داود خان له سیندونو د ګټې اخیستنې لپاره مټې رابډ وهلې وې، خو هغه هم چا د وطن آبادۍ ته پرې نه خود. نو ځکه اوبه بې مدیریته او شاړې ځمکې بې اوبو پاتې شوې. حاجي غلام الله وقار وایي
اوبه بې مدیریته پاتې شوې. د داود خان په وخت کې پلانونه جوړ شوي وو چې دغه د کونړ سیند به مهاري کې، دلته به ساګي په ساحه کې، دلته سور تاغ په ساحه کې به داسې لوی بندونه جوړیږي یوازې کونړ نه بلکې نړۍ ته به موږ دغه نه دغه سایه راوړو.
په کونړ کې د اوبو د تنظیم چارو مسولین وایي د کونړ په سیند کې په اعظمي کچا په 1 ثانیه کې 1000 متره مکعب او په اصغري ډول 250 متره مکعب اوبه بهیږي. چې د دوی په خبره تر اوسه یې له 10 تر 15 سلنې پورې د کونړ په کرنه کې لګېدلي او نورې ټولې ننګرهار او له هغه ځایه په وړیا توګه پاکستان ته ځي. د اوبو او برېښنا چارو کارپوهان وایي که د کونړ له سیند د برېښنا بندونو او د ځمکو خړوبولو په برخه کې ګټه واخیستل شي، نو ورسره به په افغانستان کې د پرمختګ او په ځان د بسیا کېدو انقلاب راشي. انجینر محمد ابراهیم:
خو افغان دولت د کونړ په سیند باندې برېښنا کوټونه جوړ کړي او دښتو ته نهرونه او د اوبو ویالې تیرې کړي، نو دې سره به په ګران هیواد کې صنعتي او زراعتي انقلاب راشي، خلک به کارخانې جوړې کړي، باغونه به جوړ کړي او زموږ ګران هیواد به د غلې، د سبزیجاتو او د میوجاتو په برخه کې په خپلو خپو ودرېږي.
د افغان حکومت مشران بیا وایي چې د اوبو مدیریت او ترې ګټه اخیستنه یې لومړیتوب دی او د همدې لپاره یې د وري 4مه نیټه د اوبو د مدیریت په نوم نومولې ده. د دوی په خبره چې د اوبو د مدیریت د پلان سره سمې په یو شمیر بندونو کار پیل کړي چې له ډلې د کمال خان بند چارې بشپړې شوې دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
کندز ښار ته له شاوخوا ولسوالیو ورکړه شوي کډوال وایي که په سیمو کې حکومتي ځواکونه او طالبان جګړې ونه دروي د دوی مځکې به شاړي او باغونه به وچ پاتې شي. ځینو له دې کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې سیمه ییز چارواکي باید دوی ته بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي. دوی وایي په کندز ښار کې د کډوالۍ ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل له هغه ځایه.
هغه کډوال چې د کندز په شاوخوا ولسوالیو کې د جګړو له سیمو کندز ښار ته راکډه شوي ګڼې دهقانان او باغداران دي. دوی وایي کروندې، باغونه او مالداري ترې کلو کې پاتې دي او دوی په کندز ښار کې د کډوالۍ ستونزې ګالي. 50 کلن رحمت الله چې جګړو له خپلې سیمې کندز ښار ته راکډه کړی وایي سیمه د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې ډګر دی.
د مونږ اوس سیمه خان آباد ولسوالۍ نوآباد سیمه ده، د جګړې لومړۍ کرښه ده. وخت نا وخت هلته جګړې کېږي. په دې جګړه کې کرنیز ځمکې، باغونه او هغه سیمې چې هلته عام خلک بزګرانو په هغو باندې کار کوو اوس نشي کولای چې خپلو ځمکو ته لاړ شي، خپلو باغونو کې کار وکړي، خپل بندونه جوړ کړي، خپل نهرونه پاک کړي. نو له دغه عمله له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
دوی د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې د دوی په سیمو کې دې وربند وکړي څو دوی وکولی شي خپلو کورونو ته ستانه شي او هلته د خپلو کروندو او باغونو ساتنه وکړي. دوی وایي که په سیمه کې جګړه دوام وکړي ځمکې به یې شاړې او باغونه به یې وچ شي. شپږ څلوېښت کلن شاه محمد له یو کال راهیسې د جګړو له کبله د کندز ښار د شینواریو سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه وایي چې په خپل کلي کې مالداري او دهقاني درلوده او ژوند یې ښه و.
هغې خوانه هغه راته اخترونه راکوي چې دلته مه راځه، دې خوانده اخترونه راکوي چې دلته مه راځه، دلته زخمي به شي او به لګېږي. څه چې سرمایه د ما تخم په دا ځمکه مې وشیندله، ځمکه مې وکرله، اوس نه کوټ شیندای سم، نه پوله جوړوی سم، نه خدمت د دې ځمکه کوی سم. تاسو ته ښه معلوم دی چې د دې ځمکه خدمت نه شي نو حاصل نه کوي. زه در په در یم که دغه حاصل د ما اوس وسو که نه خدا راسي چې ګدای ته لاس تړم.
دغه بې ځای شوی کورنۍ ټینګار کوي چې د دوی ټول عواید په کرنې، بڼوالۍ او مالداري پورې تړلی دی او که چیرې دوی بیرته په خپلو کروندو کې لاس په کار نه شي نو له جدي اقتصادي ننګونو سره به مخامخ شي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د ګنبد د سیمې یو اوسېدونکی 15 څلوېښت کلن فضل رحمان هم له ورته ستونزې ځورېږي.
ځمکه مې خطې اول کې ده، یعنی منځ د دواړو جانبو نه ده. دغه لس ورځې مخکې درته وایم چې زه خپله ځمکې سر ته لاړم، دولت یو بیز له خوانه دا شکیف انداخت ما وسو انده ما ما د فروت وک ما ونه سګه سی بیل وک ما دو مالیکا د هغه پیسې مې باندې تاوان شو. بهتره مونږ دولت نه هم طالبان نه غواړو سه یو صلح یو رامي غواړي سه. دغه ضربه غریب ولس خصوصا اکثر د شرایط کې ټول دیقان نه دیقان سینې زندگی نه ستانو.
دوی زیاتوي چې د کندز سیمه ایز چارواکو ته خپل شکایتونه رسولې دي خو تر اوسه یې داسې کوم اقدام نه دی لیدلی چې دوی ته بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي. د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې امنیتي ارګانونه پر یوې طرحې کار کوي او په عملي کولو سره به ټول بې ځایه شوو کورنیو ته بیرته د ستنېدو لاره هواره شي.
په طرحه باندې ولادت کار کوي ترڅو ستنه شوې کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ولاړ شي. په دې برخه کې ولایتي اداره ټول امکانات په کار اچوي. هغه بازګر زموږ باغوانان چې په زحمت ایستلای ځکه چې دوی د عاید هغه لاره ده، بل کوم کاروبار نه لري. دوی په خپل سیمه کې وکول شي ترڅو د بازګرۍ ته، خپل بڼوالۍ ته، همداشان آزاد کاروبار ته رسیدګي وکړي.
خو د کندز د هغو سیمو د خلکو ستونزه چې سیمې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو تاوده ډګرونه دي ښایي یوازې د کندز د چارواکو په دې ژمنو هوارې نه شي. هغه څه چې دا خلک غواړي د دواړو خواوو ترمنځ اوربند دی چې لا تر اوسه یې کوم څرک نه ښکاري. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو سره هممهاله په وروستیو کې د روسیې پلازمینه مسکو هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې نړیوالې غونډې کوربه و. په دې غونډې کې چې د افغان دولت او طالبانو لوړپوړو استازو هم پکې برخه درلوده یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو او یو دایمي اوربند په رسېدو ټینګار وشو. ښایي د کندز کروندګر تر هغه چې د سولې له دې هڅو د اوربند او تاوتریخوالي د کمیدو کومه عملي پایله نه وي راوتلې ونشي کولای خپلو هغو سیمو ته ستانه شي چې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګرونه دي.
اوس په هم ملالی بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې یو اس اے ټوډی په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: موږ نسو کولای په افغانستان کې بریالي سو، او د بایډن غوره اقدام دا دی چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې هغه ضرب الاجل چې ټرمپ ټاکلی و له افغانستانه ووځي. د ټاکل سوي مودې او د هغې موافقې پر اساس چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او طالبانو ترمنځ لاسلیک سو ټاکل سوی ده، په افغانستان کې د امریکا جګړه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پای ته ورسیږي. د ورځپاڼې په لیکنه پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استاز په توګه ټاکلی و، او ولسمشر جو بایډن هغه پر دې دنده پرېښود. په مقاله کې لولو چې کچیرې په تړون کې ټاکل سوې نیټه پای ته ورسیږي، نو د متحده ایالاتو تر ټولو اوږده جګړه به تر شلمې کلیزې یوازې یو څو میاشتې مخکې پای ته ورسیږي، خو په دې شرط چې طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. طالبان د تړون پر بشپړه پلي کېدو ټینګار کوي، خو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لا هم لوړه ده. ورځپاڼه دا پوښتنه کوي چې آیا ټاکل سوی ضرب الاجل به مراعت سي. په ورته وخت کې ولسمشر جو بایډن ویلي تر مې میاشتې پورې به له افغانستانه د متحده ایالاتونو د سرتیرو وتل ګران وي، لکه څنګه چې په دې وروستیو کې څرګنده سوه په افغانستان کې د امریکا حضور تر هغه ډیر پیچلی دی لکه څنګه چې فکر کېده. دا په دې معنا چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به تر هغه ډیر پیچلی کار وي چې مخکې فکر کېده. امریکایي مجلې نیوز ویک هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. متحده ایالات د سپتمبر د 11مې له حملې وروسته افغانستان ته ولاړ چې پر اسامه بن لادن او القاعده عدالت عملي کړي. د نیوز ویک په وینا شل کاله کېږي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي، او د اسامه بن لادن له وژل کېدو شاوخوا یوه لسیزه کېږي، او باید امریکایي ځواکونه ډېره موده مخکې له افغانستانه وتلي وای. نیوز ویک لیکي چې د متحده ایالاتونو پر وړاندې به تروریستي تهدیدونه دوام لري، او د تروریستي حملو د مخنیوي او دفاع لپاره باید اقدامات وسي، خو امریکا نسي کولای په افغانستان، عراق یا هر بل هیواد کې چې تروریستي ډلې پکې شته لسګونو کلونه پاتې سي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه له ارزونه روانه ده، او په دې اړه د امریکا له متحدانو سره سلا مشورې کوي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ د څلور کلنې دورې له پای ته رسېدو وروسته د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې د لومړي ځل لپاره د دې ټلوالې د غړیو هیوادونو پر یووالي ټینګار وکړ. دوی د روسیې یرغلیز اقدامات د یورو اتلانتیک د امنیت لپاره لوی ګواښ وباله، او ژمنه یې وکړه چې د زیاتېدونکو ګواښونو او سیالیو په وړاندې د پخوا په څیر به ځان بدلوي. د موضوع تفصیل احمد تکل غوندي کوي.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پنجشنبه په بروکسل کې په خپل غونډه کې د پردیو د حملو پر وړاندې له یو بل څخه د دفاع پر ژمنه ټینګار وکړ، او په ډاګه یې کړی چې د شمالي امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې به پراخوي. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې په خپل ګډه اعلامیه کې وویل چې د دوی د غونډې هدف د شمالي امریکا او اروپا د اړیکو پر دوام ټینګار دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په ګډون په دې غونډه کې همداراز د ډلهیز دفاع پر اصل چې د ناټو د تړون په پنځمه ماده کې یادونه شوې هم د غړو هیوادونو پر هوټ ټینګار وشو. په دې ماده کې راغلي چې د ناټو پر یو غړي برید ته د ټلوالې پر ټولو غړو د برید په سترګه کتل کیږي. په غونډه کې یادونه وشوه چې د ناټو ډیر شو غړو د ټلوالې په لګښتونو کې د ونډې د اخیستو په برخه کې ښه پرمختګ وکړ. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې د ناټو د ګډې دفاع پر ژمنه ټینګار وکړ.
I'm also confident that NATO has proven over many years.
زه ډاډه یم او ناټو له کلونو راهیسې دا ثابته کړې چې موږ له یو بل څخه د دفاع او ساتنې په برخه کې خپلې اساسي دندې ته ژمن یو، که څه هم کله ناکله ښایي زموږ ترمنځ اختلافونه هم وي.
بلینکن چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه یې بروکسل ته لومړی سفر و، په پام کې لري چې د اروپایي ټولنې له مشرانو سره هم وګوري. ولسمشر جو بایډن هڅه کوي چې د ناټو له غړو سره د امریکا ترنګلي اړیکې ښه کړي. بلینکن وویل واشنگټن به له ناټو سره د اړیکو د پراخولو په برخه کې هڅه وکړي. د ډونالد ټرمپ د ولسمشری په څلور کلنه دوره کې د ناتو ځینو غړو د اټلانټیک د دواړو غاړو د هیوادونو د اړیکو په برخه کې ځینې شکونه او پوښتنې درلودې. ټرمپ د ناتو پر غړو پرله پسې انتقاد کاوه چې د ټلوالې په لګښتونو کې د خپلې ونډې په ورکولو کې پاتې راغلي دي. هغه ادعا کوله چې دا هیوادونه د امریکا یا د ټلوالې پوروړي دي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې په پرونۍ غونډه کې دا ژمنه هم وکړه چې د زیاتېدونکو ګواښونو او سیستماتیکو سیالیو پر وړاندې د ځان بدلولو ته به دوام ورکوي. دوی همداراز یادونه وکړه چې د روسیې یرغلیز اقدامات لا هم د یورو اتلانتیک د امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ساعت 8:30 شوه. دا هم لاند خبرونه. په نیمروز کې د کمال خان بند نن رسمن پرانستل کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د سولې په مذاکراتو کې د داسې یوه پراخ بنسټه بهیر بلاتړ کوي چې د بشري حقونو او د جګړې د زیانمنو کسانو درناوی پکې وشي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر مولت چاوش اوغلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې د لویدیز هیوادونه به د زیاتېدونکو ګواښونو او سیستماتیکي سیالۍ پر وړاندې خپلو کې همکاري کوي. هنګری پرون په یو ورځ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو تر ټولو لوی شمیره ثبت کړه. له دې اعلان وروسته د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د دې هیواد د ځینو اقتصادي برخو د بیا فعالولو پریکړه وځندوله. او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی پلویان هڅه کوي د کرملین پر ضد یو ځل بیا پراخ اعتراضونه پیل کړي. دا د ناوالنی د خوشی کولو لپاره د هڅو یو نوې لړۍ بلل شوې ده. یو پیړۍ مثال د افغانستان د رسنیو لوړې شورې له امان افغان را پیل او بیا تر دې دمه د افغان رسنیو مزل د امیر شیر علی خان په واکمنۍ کې له شمس النهار را پیل شو. سراج الاخبار دا مزل لوړو پوړیو ته ورسو او وروسته امان افغان پراختیا ورکړه. د پیړۍ په دې راپور کې مو د افغانستان د رسنیو تیر سل کلن مزل ته کتنه شوې ده.
افغانستان سوار لسمه مطبوعاتي پیړۍ د امان افغان د دیار لسوا المریز کال د وری یا حمل د میاشتې له لومړۍ غنې را پیل کړه. دا د سراج الاخبار زایناست شو چې د نوي واکمن امان الله خان په نامه امان افغان نومول شوی و. د نوي کال او پسرلی پاړه یو مطلب کورنی او بهرنی خبرونه او د غشان غن نور مطالب په دې غنه کې ځای شوی و. ترسنې ودا مزل د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال ل شمس النهار را پایل شو. سراج الاخبار لوړو پوړی او تور سو او امان افغان پراختیا ورکړه. د امان افغان لومړی غنا د نوي پیړۍ په درشل کې ټیک دوه کال وړاندې د 2019 مریز کال د وری په 22 مخبره شو. مطالبو کې تشویق، ویختیا او د وطن پالنې روحیه تر نور هر څه براوه. خپلواکۍ او رسنیز مزل یا قسم ویل شي ګڼ رسنیز مزل سره غاړه غړی پیل شول. ډېر هم شوی او خې هم او یوازې کابل نه وو، ورو ورو ولایتونو هم خپل خبرونه وموندې. افغان لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع پر ځانګړي څېړنې کړې دي.
د حضرت امان الله خان په دوره کې تقریبا 200 خبرونه نشرې دي چې په مرکز کې امان افغان وو، په کندهار کې طول افغان وو، په ننګرهار کې اتحاد مشرقي وو، په مزار کې اتحاد اسلام وو، په قطغن کې اسلام وو، په پروان کې ستاره افغان وو، په پکتیا کې غازی وو.
ورسپانی او مجلی لا تنکی زوانی ویچه ده هغه محل تر ټولو نوی رسنی راډیوی لړته ورزیاته شو. د 200 واټو په زواک یو روسی خبرونکي وسیلی ل ارتل پلن تر شاوخوا 100 کیلومتر پورې د نوی افغانستان غاګ ورساوه. په عمومي ډول نالو ستولنه کې د یو غوره پرمختیا وچه پیغام مخامخ تر غوګور ساوه او لوستلو ته ارتیا نه پرې خوده. خو د راډیو عمر ډیر لاندو او په کورنی اړو دوړ کې ژر پرې شو، تر هغه چې وروسته بیا ورته د ټولواک ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د راوتلو لار جوړه شوه. د ټلویزیون راتګ تر دې هم وځندید او ویله نیمه پیړۍ وروسته هغه مهال چې افغانستان له سلطنتي نظام نه خلاص شوی او ډګر ته راووت. که څه هم راډیو د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په خبرونو پیل کړی و، خو هغه مهال اخبارونو او اونیزو ځانګړي مینوال لرل او تر ډېره یې لوستونکي دولتي مامورین ول. لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع وای
اخبارونو خپل لوستونکي درلودل، خصوصا ولایتي اخبارونه په خلکو ډېر ګران و، ځکه د دوی د سیمې خبرونه پکې نشریدل. حتی زما یاد دی وخت زه غزنی ته تللی وم، په هر دکان کې به د صنایع اخبار پروت و، ټول افغان هم همداسې و، نور اخبارونه هم. نو په دې اساس اخبارونو په خلکو کې محبوبیت درلود، او حتی که به چا نه شوی لوستی د ابلاغ اخبار په کابل کې قوانین خپرول حکومت او استادان ورته مقرر کړي وو چې د ښار په بېلابېلو برخو کې ولولي او خلک به پرې راټول و هغو به اوري.
له دې وروسته هغه مهال چې حبیب الله کلکاني واک ترلاسه کړ، حبیب الاسلام د امان افغان خپرونې ځای ونیوه. افغان خبریال او لیکوال حمید مبارز وای په افغانستان کې د حبیب الله کلکاني د حکومت دوره د رسنیو لپاره مخ په زوړی دوره بلل کیږي.
سقوط مطبوعات در افغانستان د وخت امیر حبیب الله کلکاني، یعنی سقوط کامل بود در وخت کلکاني، تنها جریده حبیب الاسلام برآمد. ما از مطبوعات حرف نداریم.
د کلکانی تر نه میاشتنی واک وروسته چې کلا نادرشاه د هیواد ټولواک شو، رسنیو بیا هم د امانی دورې غوړېدا ترلاسه نشو کړای. که څه هم نادرشاه د کلکانی خلاف لوستی او په بهرنیو ژبو پوهېدو، خو ویل کیږي د رسنیو په برخه کې د منځلارې تګ ځکه غوره کړ چې فکر یې کاوه حسینه د امان الله خان په څیر له غبرګونونو سره مخامخ شي. حبیب الله رفیع ازادي راډیو ته وویل چې د نادرشاه په واکمنۍ کې ځینې آزاد خبرونې بندې شوې او یو شمیر نوري تر کلک سانسور لاندې وي.
د نادرشاه په راتلو سره بیرته مطبوعات را ژوندي شول، لیکن په ډېر احتیاط او پای نهال کې. هغه دیموکراسي چې امان الله خان درلود هغه د نادر خان په وخت کې نه وه. اخبارونه سانسور و، آزادو خبرونو ته اجازه نه وه. سرکاری خبرونې د دولت تر سخت سانسور لاندې وي، او هغو کسانو چې غوښتل خپل افکار نشر کړي د هغو د افکارو د نشر لپاره زمینه نه وه.
د نادرشاه له وژل کېدو او واکمنۍ ته د ده د زوی ظاهرشاه له رسېدو سره چې لا هم واک تر ډېره د ده له تره محمد هاشم خان سره و، دغه وضعیت یوه نیمه لسیزه همداسې دوام وکړ. خو د هغه د بل تره شاه محمود خان د واک پر مهال رسنیو ته د پاملرنې نوی فصل پیل شو. په دې وخت کې لومړی په دولتي جریدو کې بدلونونه راغلل او آن داسې مطالب خپاره شول چې په خوا یې د خپرېدو هیڅ فکر نشوای کېدی. په دې دوره کې ځینې آزاد او د سیاسي ګوندونو اړوند رسنۍ هم خپرې شوې. وطن، ندای خلق، ولس او انگار حق جریدی وی چې د خپلواکۍ، دیموکراسۍ، اقتصادي او اجتماعي پراختیا اړوند لیکنې پکې خپرې دي. د سردار محمد داود خان د صدر اعظم په دوره کې د رسنیو لپاره وضعیت یو وار بیا بدل شو. د څېړونکو په وینا داود خان نه غوښتل د دولت مخالفي سیاسي لیکنې په رسنیو کې خپرې شي. ښاغلی رفیع وویل خو هغه مهال چې په 1342 لمریز کال کې داود خان د صدر اعظم له څوکۍ استعفا وکړه، یو ځل بیا د ظاهر شاه تر واکمنۍ لاندې داسې دوره پیل شوه چې تاریخ لیکونکي د اساسي قانون د تصویب، بیان او رسنیو ازادۍ له درکه د ډیموکراسۍ لسیزې په نوم یادوي. د نوموړي په وینا خو له یوې لسیزې وروسته هغه مهال چې په 1252 لمریز کال کې داود خان د سپینې کودتا په پایله کې له ظاهر شاه بشپړ واک واخیست، د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له سختو ننګونو سره مخ شو. دی وایي په دې دوره کې د رسنیو ترلاسه شوې ازادي له منځه ولاړه، تر دې چې په 1255 کال کې پر داود خان د نور محمد ترکی په مشرۍ د اتصاور له کودتا وروسته د بیان ازادي لا محدوده شوه.
په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم
د ثور له کودتا وروسته نور محمد ترکی د افغانستان د ملي ټلویزیون رسمي افتتاح کوي. خو په دې دوره کې د رسنیو په برخه کې همدا کار وشو، نور هیڅ د پام وړ پرمختګ ونه شو. حبیب الله رفی وایي چې په دې دوره کې تر ډیره رسنۍ د پخوانی شوروي اتحاد تر مستقیم کنټرول لاندې وې او د خلق او پرچم واکمن ګوند چارواکو د رسنیو ازادي سلب کړې وه.
لیکن کله چې کمونیستي دوره راغله پوغو کې اخبارونه مطلق کمونیستی رویه نشریدل. زما یاد دی قیام حق و دینی مجله وه، پوغو کې هم دوی کمونیستي مطالب خپرول. نو په دې ترتیب دوی غوښتل چې یو پیو پیو د افغانستان ټول خلق د روس په فکر کړي او وروسته یې ورواړي.
له دې وروسته د مجاهدینو په دوره کې افغانستان تر ډیره په کورنیو جګړو بوخت او دولتي رسنۍ تر ډیره د حاکمې ډلې تر واک لاندې وي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ نوی رئیس مجیب خلوتګر وایي د دې تر څنګ نورو تنظیمونو هم رسنۍ درلودې چې د دوی په ګټه به تبلیغات کول.
مجاهدین که آمد ما اولین دفعه حداقل د تاریخ نیم قرن اخیر شاهد رسانه های غیر حکومتی حزبی و خصوصی بودیم. مثلا آقای احمد شاه مسعود بالایسار جور بالایسار و کابل را افتنامیش را تلویزیون آقای حکمتیار در جنوب کابل دولت انتقاد میکرد و هر کس هم میشونیم.
د شریعت رادیو
د طالبانو د تحریک په دوره کې تر ډیره دولتي رسنۍ د حاکم نظام په خدمت کې وي. د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق شه د طالبانو د حکومت پر مهال په شریعت غږ رادیو کې دنده درلوده. ازادي رادیو ته وویل چې هغه مهال له شریعت غږ رادیو او یو شمیر دولتي چاپي رسنیو پرته نور څه نه وو. دی وایي د طالبانو د تحریک په ګټه ویل شوې ترانې، ناتونه، همدونه، د لیکونو له لارې د خلکو اسلامي پښتنو ته ځوابونه ویل د شریعت غږ راډیو د خبرونو منځپانګې وي.
اما شریعت غږ راډیو سم په مرکز کې و، په ولایتونو کې زیاتره فعال شوی وي، په قندار کې فعالیت کوو. توجه رادیو ته ډېر درلودل او زیاتره خبری برخه او دغه راز د طالبانو د اسلامي ترانو ته ډېره توجه وسي. هغه ترانې اوس په آرشیف کې موږ لرو. تقریبا نو زیاته برخه هغوی خبرو ته اسلامي پروګرامو ته او ملي د ترانې سه بې سازه ترانې وي په ترنم کې دغه ته توجه.
په 2002 میلادي کال کې د حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې د نوي نظام له رامنځته کېدو وروسته د رسنیو ازادي د خلکو لپاره یو زیری او انګیزه وه. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نوی مشر مجیب خلوتګر وایي خلکو چې ډیر وخت په جګړو او تیارو کې تیر کړی وو د ډیموکراسۍ راتګ ورته الهام بخونکی وو او په دې دوره کې زیات شمیر خپلواکې رسنۍ رامنځته شوې. خو د رسنیو یو شمیر کارکوونکي او ځینې پخوانی افغان چارواکي باور لري چې په دې دوره کې رسنیو د کمیت په لحاظ پرمختګ وکړو خو د کیفیت لاړخه ستونزې موجودې وي. د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر کریم خورم
حکومت په شروع د بیان د ازادۍ په ډیره غیر مسؤلانه او په یو نوع انارشیک شکل باندې وکړ او د دنیا په هیڅ ځای کې د بیان ازادۍ په دغه شکل چې هیڅ اصول او ضوابط پکې مراعات نشي آغاسی نوی نازاد رسانه دست فعالیت کری که حس نو و اصول و ضوابط مراعت نکری.
خود یو شمیر رسانه و مسئولین که تهم منی چه پا دی دوره که کیفیت تا دیر پامونه شو خود یوائی لویا لاسترارونا بلل که دیشی. دا کلید گروپ رئیس نجیب ایوبی وایی سونزی موجودی وی خو پا لاسترارونا هم سترگی نشی پتی دای.
ای کسایی که انتقاد میکنن بدون شک مثلا شاید رسانه افغانستان با سی این این و مثلا رسانه های مثلا چینل 24 فرانسه و یا دیگه جای ها مقایسه کنن کاری که در افغانستان صورت گرفته نظر شود، ما فکر میکنم کار زیادی شده. مثلا خود با وجود آمدن 260 رادیو استیشن در افغانستان در ظرف 20 سال گذشته یک کار کلان است. 90 چینل تلویزیونی وقتی به وجود میه حتی اگر بی‌کیفیت باشه.
د ټولنیزو رسنیو راتګ په دې پیړۍ کې بل هغه لاسترارونه بلل کیږي چې په نړۍ کې انقلابونه راپورته کړل. په افغانستان کې اوس مهال زیات شمیر کسان ټولنیزې رسنۍ په ځانګړي ډول فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او تر ډیره ولسی ژورنالیزم پراختیا پیدا کړې ده. اوس چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، لوی اندېښنه دا موجوده ده چې ښایي د رسنیو تیری شل کلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ شي، ځکه طالبانو ادعا کړې چې د یو شمېر افغان رسنیو نشرات له اسلامي شریعت سره ټکر لري. په خبریالانو وروستیو حملو دا اندېښنه لا پسې جدي کړې ده. د کلید ګروپ مشره نجیبه ایوبی او د خزینه خبریالانو د حقونو ملاتړه وحیده فیضی:
تاسو پوهیږئ چې موږ یو حالت کې قرار لرو، تر اوسه د سولې خبرې روانې دي، یعنی په یو نتیجه نه دي رسیدلې. دوی غواړي چې موږ سرکوب کې موږ وډار کې سید چاغو دوه قبلای چې دا کار موږ کړی، لیکن پخوا دا کار کړی و، پخوا موږ خپل دښمن پیژنده چې څوک دي. د دې لپاره دوی حتی موږ ته اجازه ورنه کړه چې په کانفرنس کې موږ لاړ شو او خبر تیار کړو، خبر جوړ کړو. نو فصل په سلو کې موږ اندېښنه لرو او زه مطمئنه یم چې سوله وشي. اوس په دغه وضعیت کې چې موږ قرار لرو، په دغه وضعیت کې موږ نشو کار کولای.
ما حداقل توقع ما امی است که باید بمانه، چی بدی داره که نمانه؟ ولی با شناختی که ما از طالبا داریم، از گذشته طالبا داریم، پیوسته با آزادی بیان، با همین شکل وضعیتی که فعلا رسانه های افغانستان دارن، چندان رابطه میانه خوب یا رابطه خوب نداشتن.
خو وسلوال و طالبانو پا افغانستان کی پا خبریالانو روستای حملو کی خپل لاس لرل رد کردی دی. د معلوماتو لمخې دا وخت په افغانستان کې ل 1500 ډېری چاپی غږیزی او تلویزیونی رسنۍ فعال دي، او افغان حکومت ویلي چې د هیواد د قوانینو او د نړیوالو تړونونو پر بنسټ د بیان او د رسنیو د ازادۍ درناوی کوي او پرې بنګ دي چې په دې برخه کې لاسته راوړنې قرباني شي.
د پیړې هلې
د جامي د چرنګر د کړیا وسدګي ما عمر 52 کال روز کې وخت مش په یال موږ وخت شا غاټه کارو شا ولرک چې بل عالم ملي کول نو څه کده په دا تیر سموس په کاروانو بکلو دا غورو کې به یو مخې مې ولاړې به ځوانانو چې منا د ګر افغانستان به راټول دا دربار ته به تلې مې جا کول یعنی کس په کس خبرونه وشو د ځواني یو دا قسمه باندې فیز باندې وې دا وو بدانه ته لري چې موږ خدا غشتنه دي چې انسان کته دې دی وړي کله کومه تور چټونه معنا یو چې پاک یو سول یو وطن ته راولي دا دې چرګان مسلمان سره کوټ په کور سي وره دا جنگ دې لري دا پسې ار په خپل ژوند کې څنګه کېو کې دې په خپل کارو کې دې روزا سره په خدای روز ار روزا مشته ورو دا رګان سو چې نه پلان کې ځکه دونه وجلې دي نه پلان کې ځکه دونه وجلې خاص مرګ دې بل خبره نه
وسم په تیرې پیړۍ کې د افغانستان د روغتیا سکتور ته کتنه کوو. په دې راپور کې په افغانستان کې د تیرې یوې پیړۍ روغتیایي هڅو ته کتنه شوې ده. خلکو د ډاکټرانو او درملو د نشټوالي له امله څنګه درملنه کوله، او اوس په افغانستان کې طبابت څومره وده کړې ده؟ نور په دې راپور کې:
آیا کله مو فکر کړی چې لږ تر لږه سل کال وړاندې هغه مهال چې عصري طبي وسایل نه و موجود، افغانانو خپل درملنه څنګه کول؟
دلته مالدارو په خو د غوړي ساتل زکه ورته ویل مره بنو لازک پرې تړلې و چې رقم به کړی و.
فیض محمد د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اډوان سر مرغاب سیمه اوسیدونکی دی. په تیر څوارلسمه پیړۍ کې دوه اویا کاله ژوند کړی. دی وايي په یاد دي چې د سیمې خلکو به یې د ناروغۍ پر مهال له ډېرو لومړنیو کورنیو طبي بوټو ګټه اخیسته. سپیرکۍ، بادیان، چمبرخیال، سپیغول، شمکې او یو شمیر نور هغه یوناني درمل و چې خلکو به د بېلابېلو ناروغیو پر مهال ترې ګټه اخیسته. پیز محمد ازادی راډیو ته دا هم ویل چې خلکو به د زخم د وینې د درولو لپاره هغه مهال له نسوارو او خاورو استفاده کوله. دی د یو داسې مهال کیسه کوي چې خلکو به په ناروغه یا بیوشه انسان باندې آن د مړه شک کوه او تر خاورو لاندې کول به یې.
ور ډاکتر خو نه و چې تخصیص یې کړی وای چې روساسې دغه خوږه وله نه و سپیرکۍ وه دا شمشو به یې وه دغه یې دوا دغه کېده لکه به چیرې بیا داسې د دې سره سیحت پیدا نه کوي او مریض به ډېر شدت پیدا کوي د خر بیا د بیما به پیدا کوي باره بیا جوړونه د پراړه ډاکړه د دی وشکې واچ انو باره به یو سپین ژرې پو و دا به زه تاسته یو کیسه وکړم داسې یو سی نظیم اکا ورته ول ډېر خورا غټ سړی و نو باره یو سړی خورا ډېر وخت مریض سوی و باره ور وړې رشتې داسې نظیم اکا و
پو سالی دو شش سالی دیدات میکن. اگه برای ارتویل ول خلا وارکی. حالا نپکور که پخواتر تکانش نخت دبل دبل و چند وسط و پنی بیور کلی و فرصت کودری و تپینان او اگه جوان دو اگر کم. مالا چه خلا ور کلی دی یه ساعت و دوای ارتویلی دی اگه چکتی دی اگه وقت ساخت هدید. نیمسوی که خلاص دیگری. نمتنی اون اگه وقتی کسای جایی باشد توی مکرلا.
څوارلسم پیړۍ نه یوازې دا چې د افغانانو لپاره د جګړو وینې تویونې او کډوالۍ پیړۍ وه، تر څنګ یې خلک له روغتیایي خدماتو هم بې برخې وه. په تېره پیړۍ کې افغانان د روغتیا چې د ژوند اساسي برخه ده زیات له ستونزو سره مخ وه. فیض محمد وایي
دلته مالدار و پخوا د هغه غوړي ساتله ځکې ورته ویل مره بینو لازک پری تړلی و چې زخم به کړی و بل دشي و ډاکټر یو شی نه و چې وظیفه لري کړی سو چې به زخم پر جوړېدو رالی یا به اوبه ونیولې مره بینو دا د بارتنګ و د تروکې بل پرې شو چې دا بیا د ما په زوبې ووسي.
د فیض محمد دا کیسه ښایي د څوارلسمې پیړۍ د لومړنیو کلونو وي، خو د څوارلسمې پیړۍ په نیمایي کې خلک د روغتیا په برخه کې له کومو ستونزو سره مخامخ وه.
بیا خلک داسې پېښه سوې ده چې ژوندي پټ کړي په پیدل نه چې دا دې مړ دي سا خلاصه ده اوس څلرویشت ساعته.
دا بې څلوېښت کلن محمد ولي دی او د پخواني شوروي اتحاد د هوایي ځواکونو د یوه برید پر مهال ټپي سوی. له هغه وخته بیا تر ننه سمې خبرې نسي کولی. شایي لامل یې د درملو او ډاکټر نشتوالی و.
پرشتان مشټپیان سولو تایرو بمبار وکړي تقریبا په دغه وطن کې مټر نو یو مټر په سمغه لاډیا سره درغاندا او پر دا یو مټر پیدا سو چې بیا موږ ویلو پاکستان کوټ ته نه مټر نه صدا یو خالي پاسمان دغه لپاره خلک به ډیر په مشکل کې ونوس.
افغان میرمنې چې لا هم په لیرو پرتو سیمو کې لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري لږ تر لږه سل کال وړاندې روغتیایي وضعیت څنګه و؟
په دنیا باندې هیڅ شی نه لرم، دغه هېواد نه د دوه کلو مسایل لرم، دا جبې مرنګې لرم.
دا جرابی دا پینزه تلویش کلینی جان بی بی دا جان بی بی دا اورزگان ولایت مرکز ترینکو تاروان دا درفشان سیمی و سیدون که دا او پا سوارلسم پیاری که دا درملو او داکتر دا نشتوالی لامل دولست زامن للاس ور کردی. کسا هم دا پیاری که رسوی خلا هم دا جان بی بی سترگی لوشکو ندی پاکی سیوی.
زمر دوانه پکت ولی دلته یو پاشبم پیدا کی یا با پشتون ملابم پیدا کی پا جیبم تاویز رو کی یا با مداغ کوله چی یا با عریری پشتای ولی یا با پلوس پشتای ولی یا با سالر خبری پلستیک غار کی پردگر بم کشش غار با پوری و بله دای دوا نو چه چاور کلی وی داغای دوا زما پیلن مخپل زما دولس اولاد زما مریدی دولس اولاد از ما مرید دای دوای نه نه چاویل شد د رایال د چا نه پای مسال خبر سید مخی د بار دوال لري نه په پای د دای ډاکټران په ډاکټران چې د خو به مریض سره وروره کچ د مریض دی بیر و په تل کې مخالرو په تنګ کې مخالرو پر جب مخالرو بل گزاره نه بداغه.
د جان بی بی تر څنګ دغه ولایت بلی اوسیدونکي 50 کلنې ملالۍ ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې داسې ښځې په خپلو سترګو لیدلې چې پر ماشومانو باندې د درملو او ډاکټر د نشتوالي له امله مړې سوي او ماشومان به یې هم مړه سول. دې ازادي راډیو ته دا هم وویل چې اوس د هغه وخت حالات چې ورته په زړه سي چې ښځې او ماشومان به له بد وضعیت سره مخ وه تر سترګو یې اوښکې راځي. روغتیا پالان هم څوارلسم پیړۍ د افغانانو لپاره د روغتیایي خدماتو په برخه کې یوه توره پیړۍ یادوي او وایي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ وه. د اورزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی چې شاوخوا 55 کاله عمر لري ازادي راډیو ته د دغه خلکو خبرې تایید کړې دی چې د تېرې پیړۍ نیمایي ژوند یې تېر کړی د خپلو سترګو لیدلې حال یې ازادي راډیو ته داسې وویلې.
د چا چې به لاس مات شو په شوره کې به ورته تړۍ سره په پوچ کې به ورته تړۍ سره په پوست کې به ورته تړۍ سره د حیواناتو په پوست کې به ورته تړۍ سره پخوا به سکارې ونیوی سره تاریاک به ورته جوش کړله سره ورته ورکوله بې سره سیل ونیوی تیبی به ونیوی سره ترخې اوبه به ورته ورکولې د کنین اوبه به ورته ورکولې سره.
د افغانستان د عامي روغتیا وزارت مسؤلین هم تاییدوي چې افغانان د څوارلسمې پیړۍ په لومړۍ او نیمایي کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ وه. د دغه وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته ویل چې په 2001 میلادي کال کې چې د 14 پیړۍ وروستي شل کلونه کېږي د افغانستان 9% خلکو روغتیایي خدمات ته لاسرسی لرلی، خو د دغه هیواد اوس 90% خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. نموړي دا هم ویل چې په 2001 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 300 روغتیایي مرکزونه و، خو اوس په ټول افغانستان کې 3201 شپېته روغتیایي مرکزونه دي. خو په خبره یې چې البته دغه شمېر هغه روغتیایي مرکزونه دي چې د عامه روغتیا وزارت په چوکاټ کې دي.
په 2001 کال کې 9% د هیواد وګړو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی درلود چې د اوس په پرتله ډېر تفاوت پکې موجود دی. اوس 90% د خلکو لاسرسی روغتیایي خدماتو ته دی. یوازې د قابلو شمیر په 2001 کال کې 300 تنه وې چې اوس له وزارت څخه زیاتې قابلې په هیواد کې موجود دي. روغتیایي پرسونل هم ډېر زیات شوی دی، خصوصا هغه روغتیایي پرسونل چې د هم روغتیا وزارت پورې اړوند دي چې هغه د 2000 څخه زیات دي.
د روغتیا وزارت دغه ویان زیاتوي چې تر 3000 زیات نور روغتیایي کارکوونکي هم شتون لري چې هغوی د موسساتو لخوا ګمارل سوي او اوس خلکو ته خدمات وړاندې کوي. د روغتیا په برخه کې د ټکنالوژۍ لاړخه څومره تغیرات راغلي؟ دا پوښتنه مې هم له ښاغلي میروی سالیزي څخه وکړه.
نوې ټکنالوژي خو ډېره وده کړې ده. پخوا به په افغانستان کې د پی سي آر ماشین موجود نه و چې اوس لپاره پی سي آر ماشینونه په زیاتره ولایتو کې د هیواد موجود دي. د هغې تر څنګ د هستوپاتولوژي یا د پاتولوژي معاینات اوس مرکزي لابراتوارونو کې ترسره کیږي چې پخوا دا معاینات به په افغانستان کې یعنی نه و موجود. بله، د سی ټي سکین برخه او ام آر آی برخه فعاله شوې ده په هیواد کې. په مختلفو دولتي روغتونونو کې ماموګرافي ده چې ماموګرافي هغه زنانه چې د هغوی د سی جي او په سرطان باندې مشکوکې وي هغه تشخیص ترسره کیږي په کابل او په هرات کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یاد چارواکي دغه راز زیاتوي چې د لسګونو نورو ناروغیو تداوی هم اوس په افغانستان کې کیږي. د یاد وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د دولتي روغتونونو ترڅنګ اوس په دغه هیواد کې زرګونه خصوصي روغتیایي مرکزونه، درملتونونه او زرګونه روغتیایي کارکوونکي هم شتون لري.
پیش ما